اته بجې شپې په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو. په پیل کې لنډ خبرونه. د شانګهای د همکارۍ سازمان یو شمېر غړیو په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د ګډو همکاریو سند تصویب کړ. د هندي رسنیو د راپور له مخې په شانګهای تړون کې له سیمه ییزې ترهګرۍ سره د مبارزې جوړښت په نوم یوې ادارې پرون جمعه په دې هدف په نوې ډیلي کې غونډه وکړه. د هند د ملي امنیت سلاحکار ویلي چې دا سند د هغو ترهګرو تنظیمونو په وړاندې چې په افغانستان کې فعالیت کوي تصویب شوی. د هندي رسنیو د راپور پر اساس د نوې ډیلي په پرونۍ غونډه کې د چین او هند استازو هم برخه لرله. د امریکا پراختیایي پروګرام وایي په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره دیرش پروګرامونه پیل کړي. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو ویل شوي د دې لپاره چې په افغانستان کې ډیر خلک په کرنه او مالداري بوخت دي ډېرې مرستې به په همدې برخو کې وي. په دې راپور کې نه دي ویل شوي چې د امریکا پراختیایي پروګرام د یادو پروژو لپاره څومره پیسې ځانګړې کړي. دا پروګرام وایي چې په افغانستان کې کابو 30 میلیونه وګړي غذایي امنیت نه لري او تر نومبر پورې به نږدې 6 میلیونه افغانان له بیړني بشري وضعیت سره مخامخ شي. د افغاني سره میاشتې ټولنه په بلخ او غزنی ولایتونو کې پر سلګونو بېوزله کورنیو د مرستو د ویشلو خبر ورکوي. دغه ټولنې پرون په څوټ پیټونو کې ویلي چې د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې 800 بېځایه شویو بېوزله او وچکالۍ ځپلو کورنیو ته مرستې رسولې دي. دې ټولنې همدارنګ ویلي چې د غزنی ولایت په مرکز او ګیلان ولسوالۍ کې پر زرو سیلاب ځپلو کورنیو مرستې ویشلې. د افغاني سره میاشتې ټولنه وایي دغه مرستې د ترکیې لخوا شوې او هرې کورنۍ ته 50 کیلوګرام اوړه او یو بسته ژمنی توکي ورکړل شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې وویل چې امریکا ورڅخه غوښتي وو چې د تیلو د تولید د کمیدو لپاره د اوپک د غړیو هیوادونو پریکړه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. سعودي عربستان د اعلامیه وروسته له دې خبره کړه چې واشنگټن وویل د سعودي عربستان پریکړه به بیا واقعب نه وي. خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د سعودي د یو چارواکي په قول چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي چې امریکا دا غوښتنه د خپل هیواد د کانګرس ته منځپړاو ټاکنو په خاطر کړې وه. اوپک او متحدو هیوادونو یې د اکتوبر په 15مه پریکړه وکړه چې د تیلو تولید په ورځ کې 2 میلیونه بیرل کم کړي. د دوی دا پریکړه د تیلو د بیې د لوړېدو سبب شوه. او د بیلاروس یو جګپوړی چارواکی وایي په نږدې ورځو کې به د روسیې په زرګونو سرتیري د هیواد داخل شي چې یوه سیمه ییزه ګډه پوځي ډله جوړه کړي. د بیلاروس ته پوځ د لوی درستیز مرستیال ویکتار تومار پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د یوې ګډې پوځي ډلې د جوړولو پر سر یوه موافقه نهایي شوې او روسیه به د ملا د تیر حیثیت ولري. پروند ورځې په پایل کې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا ویلي وو چې د بیلاروس 10000 سرتیري به د روسیې له 10000 تر 15000 سرتیرو سره په دغه ګډه پوځي ډله کې شامل وي. بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې کلک ملاتړی دی. خبرونه مو واوریدل. پروانه خبرونه کې په واوري د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب چې تازه د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره کتلي وایي له اوسني وضعیت څخه د افغانستان د راوتلو په خاطر یوې سیاسي اجماع ته اړتیا ده.
ضرورت د دې دی چې دا حرکتونه منسجم شي او په واحد غټ باندې د افغانستان د دې فعلني مشکل نه د وتلو دپاره سیاسي حل لارې ولټوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي طالبانو د افغانستان په شمال کې د بهرنیو ترهګرو په موجودیت سترګې پټې کړې.
د افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخنیوی زموږ په ګټه دی. طالبانو د بهرنیو تروریستانو په وړاندې چې د بهرنیو استخباراتو د فشار پر اساس د افغانستان په شمال کې څرګندېږي سترګې پټې کړې دي.
د کلیوالو ښځو د ورځې په مناسبت مو د دې ښځو له ژوند خبرو.
فجره وته غلین چې نن نه اتمه د کمینامه د اتم په تبخین نه زیاتلې قسم په خدای کمی کیا غړه غته غړې په کور کې لرم کوته کرا سره دی دا دوه نیم سی خلاص شو لازم دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی
کرا سره وای د درسي سات د خبرونې ترڅنګ به نور مطالب هم ووري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي له سیاستوالو سره د خبرو په ترڅ کې د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود سره د افغانستان له اوسني بحران د وتلو پر لارو چارو خبرې کړې. هغه وایي د افغانستان د مازلې د حل لپاره یوې سیاسي اجماع ته اړتیا ده او په دې برخه کې ټول حرکتونه باید سره متحد شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي د افغانستان د ملي مقاومت په نوم د جبهې له مشر احمد مسعود سره یې خبرې پر دې څرخېدی چې په څه ډول په افغانستان کې ولسواکۍ او جمهوري نظام بیرته اعاده کیدی شي. ښاغلی محب په یوه ټویټ کې ویلي چې له سیاسینو سره د خبرو په لړ کې له ښاغلي احمد مسعود سره د هیواد پر وضعیت خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړې چې د خبرو اصلي تمرکز یې ولسواکۍ او جمهوري نظام ته پر استنېدلو و چې په هغه کې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي. ښاغلی محب ازادي راډیو ته په یو رالېږلي صوتي پیغام کې وویل چې د یوې عمومي اجماع د جوړېدو لپاره پکار ده چې ټول حرکتونه سره متحد شي.
فعلا مختلف افراد او اشخاص حرکتونه جوړوي او حرکتونه په یوازې سر باندې متاسفانه موثر نه دي. ضرورت ده دې چې دا حرکتونه منسجم شي او په واحد غږ باندې د افغانستان د دې فعلني مشکل نه د وتلو لپاره سیاسي حل لارې ولټوي.
د ښاغلي محب په وینا له ښاغلي مسعود سره په خبرو کې دواړو پر دې ټینګار وکړ چې د اوسنۍ معزلې د حل لپاره سیاسي اجماع ته اړتیا ده. د هغه په خبره د پخواني جمهوري نظام د ړنګېدو یو عمده لامل همدا و چې د سیاسینو ترمنځ یوه اجماع نه وه.
په یو سیاسي اجماع باندې خبره وشوله ځکه تاسو پوهیږئ د افغانستان د سقوط د جمهوریت د سقوط یو غټ لامل نامدا و چې د سیاسونو ترمنځ یو قوي هماهنګي وجود نه درلودله او ډېره ځانځاني وه.
حمدالله محب چې د پخواني ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت صلاحکار و د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط یوازې څو ساعته مخکې له ولسمشر سره یو ځای په هلیکپټر کې له افغانستان ووت. خپل احمد مسعود او د ملي مقاومت جبهې ویندویانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د ملي امنیت له پخواني رئیس حمدالله محب سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه او تصاویر لاس په لاس کیږي چې نن به د افغانستان لپاره یو نوی سیاسي خوځښت هم خپل موجودیت اعلان کړي. ویل کیږي چې د افغانستان د سولې او عدالت ملي خوځښت تر عنوان لاندې په دغه نوي سیاسي خوځښت کې له 200 زیات پخواني لوړپوړي چارواکي او خزینه فعالان راټول شوي دي. د ځینو سرچینو له مخې د افغانستان د پخواني حکومت د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیس محمد معصوم ستانکزی او یو شمېر نورې مشهورې سیاسي څېرې هم په دغه نوي خوځښت کې شامل دي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ملي مقاومت پر جبهې سربیره له هیواده بهر یو شمېر خوځښتونه رامنځته شوي چې یوه هم د افغانستان د ژغورنې د لارې په نوم د مقاومت عالي شورا ده چې د ترکیې په انقره کې څو میاشتې مخکې د جوړېدو اعلان وکړ. د یو شمېر کارپوهانو په باور له هیواده بهر اکثره سیاسي څېرې چې په پخواني جمهوري نظام کې پر لوړو دندو کار کړی هغه مهال هم تر ډېره د یوې سیاسي اجماع د رامنځته کولو نارې سورې وهلې، خو تر آخره یعنی د جمهوریت تر سقوط پورې پر رامنځته کېدو بریالي نه شول.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود سره یې د افغانستان له اوسني بحران د وتلو پر لارو چارو خبرې کړي. د ښاغلي محب خبره د افغانستان د لانجې د حل لپاره یوې سیاسي اجماع ته اړتیا ده او په دې برخه کې ټول حرکتونه باید سره متحد شي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنونکي او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو په وړاندې د یو قوي سیاسي ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره شوې.
په تیر یو کال کې د سقوط رابطې خوا چې څومره ائتلافونه هم جوړ شوي هغه دوه درې میاشتې هم نه دي پایدلي. کله چې په ترکیه کې ائتلاف جوړ شو دوه درې میاشتې وروسته لومړی دوستم او بیا مخکې ځنې ووتل او بیا دا ائتلاف وپاشېدی. او هغه مهال چې یو څو میاشتې د ائتلاف و هم د یو دریز نه درلودی، ځینې د طالبانو په وړاندې وسلوال مقاومت خبرې کولې او ځینې طالبانو سره د خبرو خبرې کولې او دا ټولې خبرې د سیاسي سهم دپاره وې، د سیاسي امتیازاتو دپاره وې. یعنې غوښتنه په ټوله کې بیرته شخصي وه، شخصي منفیت باندې د ائتلافونه جوړ شوي. او په تېر کې په تېرو شلو کلونو کې هم پونه دوی درې مې شزه کنه دی پایدلی چې تل د دې غشتنې همیشه شخصي وي، هیڅ کله ملي ګټې تعریف سوي لانه دي، د تعریف کړي لانه وي چې دغه لپاره د ائتلافونو جوړ کی. او بل دا چې همدغه مقاومت چې نن مشرتوب احمد مسعود کوي د دې یو تر ټولو مهم غړی راغلی یونس قانی کبو یو ونه وړاندې لدې مقاومت څخه جلاس او نو دا یعنی هغه سیاسي ثبات دلته نسته. د دې ترڅنګ شغله مهم د خپل لومړی مرکه کې فلکوم غدا زادې رادیو سره و تیر کال کل کله چې د سقوط وصول مړی مرکه وکړه، په هغه کې ډیر واضح وویل چې دوی د هیڅ ډول وسلوال مقاومت طرفدار نه لري. امانند د وسلوال مقاومت د ائتلاف د مشر سره خبرې کوي، او د دې تر څنګ د خپل ټولو مرکو کې تل هڅه وکړه چې پر نورو باندې پړه واچي. حتی نمونه واخیستل، د کرزي صاحب نوم یې واخیستی، د ډاکټر عبدالله نوم یې واخیستی، همدارنګه د دفاع د وزیر نوم یې واخیستی، د ملا صالح نوم یې واخیستی. نو کله چې هغه سیاستونه تر دغه بریدي چې تر پورنو پورې ځان پړ نه بلی، نورې پړه بلله او په نورې ملامتیا اچوله، نو بیا خو دلته ائتلاف نه شي جوړېدلی.
بلې، آزاد صاحب، که څه هم تاسو په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړه، په خپله محب هم وویل چې د پخواني جمهوري نظام د سقوط یو عمده لامل همدا و چې د سیاسونو ترمنځ یوه عمومي اجماع رامنځته نه شوه. فکر کوئ چې اوس له هېواده بهر د داسې یو اجماع د رامنځته کېدو زمینه برابره شوې، او که دغسې اجماع هم رامنځته شي هغه به څومره مؤثره وي؟
په دې کې خو شک نشته چې د نظام د سقوط، د تېر نظام د سقوط یو تر ټولو لوی لامل همدغه سیاسون و، او نه یوازې چې سقوط، بلکې په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې دولت په ځانګړې توګه حکومت، بیا کله چې د سیاسي ثبات هلته نه و، فساد په اوج کې و، همدارنګه کار هلته نه سپارل کېده، د دې ټولو لوی لامل همدغه سیاسون و او یووالی نه و. یعنی البته سیاسي شعور به موجود نه و، په دې کې شک نشته. لکه کله چې د هغه مهاجر ټول امتیاز، ټول قدرت یې درلود، هم سیاسي، هم نظامی او هم اقتصادي، هر څه په واک کې او خاورې په واک کې او دولت په واک کې، او هغه وخت چې دوی توانېدل چې یو ائتلاف جوړ کړي، په وښه دی وي، په وژغ دی وي، او ملي ګټو ته دی وفادار وي، د شخصي ګټو پر پرتله. نو نن چې سره پاشل دي په بیلابېل هیوادونو کې د مهاجرت ژوند تیروي، هیڅ امکان نه لري چې نن د چار څه لاس ورکړي دي او د نن ائتلاف جوړ کړي. او بیا تر ټولو مهم دا ده، لبه ده مرغه نوي سلنه سیاسيون په دغه کې، نوي سلنه کسل، نوي سلنه دا تل همیشه د نور قدرتونو، هغه د سیمې قدرتونو او هغه نړیوال قدرتونو دی، خو د ګټو منافیو لپاره دی کار کړی دی، که جنگی دلی دی، که سیاست کړی دی، که موقف کې و د نورو د ګټو لپاره، یعنی د نورو هیوادونو د استخبارات، د استخباراتي شبکونو نیولې، د نورو هیوادونو د سیاسيونو، د افرادو سره اړیکې وي، نن هم دی، او نن هم دی یو د ګټو لپاره کار کوي. نو دا ائتلافونه بیا نه پای، او دا ائتلافونه اټس کانه د دې کله چې هغه محل هر څه وچ دی ونه توانې دل، نو نن خو زه فکر نه کوم چې دا جوړ شي، کو جوړم شي ممکن یو میاشت، دوه میاشت وچلېږي، تر هغه ډیر عمر نه لري.
د سیاسي چارو شانون کې یو د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد، چې د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د څرګندونو او د وروستیو سیاسي ائتلافونو د جوړېدو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو څپو،
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د روسي ولسمشر وایي د هیواد چارواکي د اړتیا تر حده د طالبانو له حکومت سره تماسونه نیسي. پوتین د قزاقستان په غونډه کې وویل په افغانستان کې کورنۍ جګړه د هیچا په ګټه نه ده، خو په ورته وخت کې دا ادعا هم وکړه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د بهرنیو ترهګرو په موجودیت سترګې پټوي. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د یاغیانو د نفوذ د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړه. په پرونۍ غونډه کې چې د قزاقستان په پلازمېنه استانې کې جوړه شوې وه، افغانستان د بحث یوه مهمه موضوع وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې ناسته کې وویل هیواد یې له طالبانو سره د اړتیا تر بریده تماسونه نیسي.
په افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخنیوی زموږ په ګټه دی. د اقتصادي رکود په اړه د طالبانو حکومت باید د مخدره موادو قاچاق په شمول په پخوانیو طریقو د دودیزو عوایدو ټولول ودروي. ټول په دې پوهیږي طالبانو د بهرنیو تروریستانو په وړاندې چې د بهرنیو استخباراتو د فشار پر اساس د افغانستان په شمال کې څرګندېږي، سترګې پټې کړې دي. د جهادیانو ترمنځ د پولو له پورې غاړې اړیکې زموږ ټولو لپاره ګواښتي. پوکار د چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره کار وکړو.
په پرونی غونډه کې له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته پر ګواښونو ډیر بحث وشو، خو په نورو مواردو لکه بشري وضعیت، د افغانستان د بشري حقونو او اقتصادي وضعیت په اړه چې ډیر لویدیځ هیوادونه پرې ټینګار کوي، د مشرانو له لورې خبرې ونه شوې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په پرونۍ ناسته کې وویل هیواد له افغانستان سره په خپلو سرحدي سیمو کې د پوستو جوړولو ته دوام ورکوي.
پریمیترو تاجیکستان افغانستان گرانیت
د خبرداروی پر اساس د افغانستان او تاجیکستان په پوله کې وضعیت ستونزمن شوی او ګواښونه هم تر شپېته سلنې پورې زیات شوي دي. موږ هڅه کړې چې زموږ پولې ټینګې شي او سرحدي تاسیسات جوړ شي. ستاسو د معلوماتو لپاره موږ په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان خواته 115 اویا پوستې جوړې کړې دي، خو دا کافي نه دي.
طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته خطر نه پیښیږي، خو په تیرو میاشتو کې د افغانستان له خاورې تاجکستان او ازبکستان ته د راکټي بریدونو راپورونه ورکړی شوي وو چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو د واک ته رسېدو 14 میاشتې نن پوره شوې، خو تر دې دمه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې، چین او ترکمنستان په شمول د سیمې ځینو هیوادونو له طالبانو سره د تماسونو د دوام غوښتنه کړې، خو دوی هم ټینګار کوي چې دا تماسونه د افغانستان د اوسنیو چارواکو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي.
د افغانستان په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستیو څرګندونو په اړه مو راپور واورید چې ویلي وو په افغانستان کې کورنۍ جګړه د هیچا په ګټه نه ده، خو په ورته وخت کې دا ادعا هم وکړه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د بهرنیو ترهګرو په موجودیت سترګې پټوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.9
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ټاکل شوی ده چې سبا په استرالیا کې د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام لوبې پیل شي. دا اونۍ تر اخره به د لومړي پړاو لوبې په دوه ګروپونو کې ترسره شي. افغان لوبډله د غوراوي پړاو کې ده چې دا لوبې راتلونکې اونۍ شروع کیږي. د شلو اوورونو نړیوالو لوبو ته کتنه په دې راپور کې.
د شلو اوورونو د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2001 کال کې پیل شو. کوربه یې جنوبي افریقا وه. تر دې وروسته اووه ځله دا نړیوالې لوبې په بېلابېلو هیوادونو کې ترسره شوې دي. تروسه دا جام دوه ځله ویسټ انډیز ګټلی دی. له دې پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او استرالیا یو یو ځل دا جام خپل کړی دی. د برتانیې رسنیو په استناد نږدې شپږ پیړۍ مخکې د کرکټ لوبې د انګلستان په جنوب ختیځ کې پیل شوې. دا لوبې بیا د برتانیا له امپراتورۍ سره خپرې شوې او د 19مې پیړۍ په پیل کې د کرکټ د نړیوالې شورا له رامنځته کېدو سره یې نړیوالې مسابقې شروع شوې. د کرکټ نړیوال جام پخوا یوازې یو رسنی وو چې لومړی ځل په 1950 کال کې وشو. دا جام هر څلور کاله وروسته ترسره کیږي او راتلونکي لوبې په 2023 کې په هند کې دي. د ټیسټ لوبو نړیوال جام هم اوس پیل شوی چې تیر کال نیوزیلند خپل کړ. د شلو ورونو په لومړیو دوو نړیوالو جامونو کې افغان لوبډله ونه لوبېده. له هغه را وروسته دې جام ته لاره وکړه، خو تر دې دمه د پام وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې سږ کال به په نړیوال جام کې افغان لوبډله ښه وځلی شي.
تیاریانې الحمدلله ښه دي، امادګیانې د لوبغاړو فټنس هم ښه دی.
افغان لوبډله به د دې تیاریو په ترڅ کې د دوشنبې په ورځ له بنګلادیش او د چهارشنبې په ورځ له پاکستان سره تمریني لوبې وکړي. په نړیوال جام کې د افغانستان لومړی لوبه د غوره پړاو له پیل سره سم په لومړۍ ورځ د اکتوبر په 22 له انګلستان سره ده. څلور ورځې وروسته تر دې له بلې پیاوړې ډلې نیوزیلند سره د افغانستان لوبه ده. له افغانستان سره په ګروپ کې کوربه استرالیا هم ده چې د نومبر په 4 به مسابقه ورسره وکړي. دوی نورې هغه لوبډلې به له دې ګروپ سره یوځای شي چې د لومړي پړاو په سیالیو کې روانه اونۍ بریالۍ شي. د لومړي پړاو لوبې په دوو ګروپونو کې ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې سریلانکا، نامیبیا، متحده عربي امارات او هالند. په بی ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند. له دې هر ګروپ به دوه ټیمه د غوره لوبډلو پړاو ته لاره کوي. په تیرو 15 کلونو کې د شلو وره نړیوال جام لوبې د کورونا وبا او یو شمېر نورو دلایلو له امله په منظم ډول نه دي ترسره شوي، خو تر دې وروسته چې د کرکټ نړیوال شورا کوم پلان ورته جوړ کړی دی، د دې جام لوبو مهالویش یې منظم کړی دی. ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته د شلو ورنو د کرکټ نړیوال جام په ویسټ انډیز او د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترسره شي. له هغه دوه کاله وروسته به هند او سریلانکا د دې جام قربانه وي. په 2028 کې به په استرالیا او نیوزیلند کې دا لوبې وشي او په 2030 کال کې اټکل کیږي چې برتانیا او آیرلند به د شلو ورنو د نړیوال جام قربانه شي.
له خبرونو ورآخوا
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال نمانځل کېږي چې په افغانستان کې د پخوا په څېر د ښځو ژوند له کړاوونو ډک ګڼل کېږي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په ښاري سیمو کې هم ګڼې ښځې له کاره وګرځول شوې. په کلیوالو سیمو کې هم د تیرو کلونو وچکالیو، طبیعي آفتونو او نورو ټولنیزو ستونزو د ښځو ژوند تریخ کړی. هغه ښځې چې د کورونو مشري ورتر غاړې ده، اوس د اولادونو مړولو ته حیرانې دي، ځکه له اقتصادي ستونزو کړیږي. په دې تفصیلي راپور کې د کلیوالو ښځو ژوند ته کتنه شوې.
د نورستان د مرکز پرون په یوه کلیوالي سیمه کې همیرا چې ملای کلکه تړلې په کرونده یا پټي کې د نارینهو په څیر درانه کارونه کوي. هغې ازادي راډیو ته ویلي ځینې فزیکي کارونه ورته ډیر ګران تمامېږي.
دلته ښځې چې دي ډېر کارونه کوي، لکه د پټي کارونه کوي. د پټي کارونه چې ډېر مشکل دي، لکه قلبه کول، ایوي کول او واخرې بل داسې نور ډېر کارونه دي.
دا په افغانستان کې د میلیونونو ښځو د ژوند یو روڼ انځور دی چې ډېری یې د ګڼو ستونزو له کبله نالوستې پاتې دي. د لسیزو جګړو یې د ژوند تصویر تت کړی او په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ له سخاوت ډکو مالي مرستو هم د دوی وضعیت زیات بدل نه کړ. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي په افغانستان کې څه باندې 70% خلک خپل عواید د کرنې له لارې برابروي. په ګڼو کلیوالي سیمو کې ښځې چې له زده کړو بې برخې پاتې دي، د ماشومانو د روزنې ترڅنګ له مجبورۍ د نارینهو ترڅنګ په پټیو یا هم نورو برخو کې درانه کارونه کوي، یا هم د ژوند نورې سختۍ په خاموشۍ سره ګالي. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي په کلیوالي سیمو کې د ښځو ژوند پخوا هم ستونزمن و، اوس هم کیسه دغسې ده.
پلر پرتو سیمو کې د افغان ښځو وضعیت کچېری د تیر کال د 2023 کال د 15 اگست نه اخوا ته هم حسابو په ډیر بد وضعیت کې وو، کدی خوې هم حسابو لغه بد نه بدتر خواته تللی. متاسفانه په نه یوازې په تیرو شلو کلونو کې، نه یوازې د اوس یو کال او څو میاشتې، بلکې تل تر تله د افغانستان د حکومتونو، د افغانستان د ولسونو یو له تر ټولو ډیر ټینګ ستونزه همدا و چې لویه ستونزه همدا ده چې ښارونه مو هیڅکله له کلیو سره او کلي له ښارونو سره نه دي وصل شوي.
له لسیزو راهیسې ټولنپوهانو یوه ستونزه دا ګڼلې چې د افغانستان کلیوالي سیمې له ښاري هغو سره په ډېر لحاظ توپیرونه لري. د متوازن انکشاف د پلانونو د نه عملي کېدو له کبله هغه خدمات چې په ښاري سیمو کې وړاندې کیږي په کلیوالي سیمو کې په هغه اندازه نه وي، ځکه نو د خلکو د ژوند څرنګوالی هم په ډېرو مواردو کې توپیر لري. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتري لپاره ځینې پروژې عملي شوي، خو اغېز یې اوږدمهاله نه ښکاري. د ولسی جرګې پخوانی استازي ګلالی صافی همدا خبره کوي.
تیرو شلو کلونو په هغه مصارف چې په افغانستان کې وشو، لازمه تغیرات د خلکو او د ښځو په ژوند کې رانغې. متاسفانه خصوصا هغه میرمنې او نجونې چې د لری پراتو سیمه کې اوسېږي، هغه لکه یعنی ډیر لږ ویلې شو چې ډیر لږ لاسرسی د کومکو ته درلوده. لازمه اقدام یعنی اسې چې باید شوی وای ونه شو. متاسفانه بعضې انجوګانې، البته ټول په عموم کې نه وایم، بعضې انجوګانې په خروار پیسې لاسته راوړلې او ډیر ای فمایل هم وشو. معمولا زه بیا هم تکراروم چې زه عمومي نه غږېږم. بعضې انجوګانې وي چې شاید ښځو ته یو څه کړي وسي، هغه هم سترګې پرې نه شو پټولی، اما په عموم کې اسې چې لازم و هغه رقم کار متاسفانه په افغانستان کې نه دی شوی.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او 8 لکه کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او د دوی 80% په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. پر کلیوالو ښځو یې د دې ستونزې اغېزې هم څېړلې دي. په افغانستان کې د تیرو څو کلونو وچکالیو، ناامنیو، په کور دننه کرنیزو حاصلاتو ته د مناسب بازار نشتوالي ګڼ کسان د بېوزلۍ له ستونزې سره مخامخ کړي دي. د بېوزلۍ تر ټولو زیاتې اغېزې هم ښځې ګالي چې په عاطفي لحاظ زیانګالي ګڼل کېږي او د چا خبره تل د خپلې خولې مړۍ د کورنۍ له نورو غړو سره شریکوي. مثالونه یې خورا زیات دي. د ورزګان اوسېدونکې زینبو له دهراوت ولسوالۍ مرکز ترین کوټ ته په کډې کولو مجبوره سوې، خو لوږه یې لمن نه ده پرې ایښې.
سجر و ترغلی چې نن می اتم د کمی نه ماته په تبخې نه دی یادلې قسم په خدای کمی کیا غړه غته غړې په کور کې لرم کوته کرا سره دی دا دوه نیم سی خلاص شو لازم دی ما خاطر کما دانه پښې پیدا کړی یو دی خاصه ګرنې د بل خاصه نشته دا بل خاصه دوه نیم شی ولا کی چې خلیه ته واچوم یا واس به خراب دی وصالت به خراب دی
دا کلی په نوم د بل شزه ځوان زوی وجل سوی او میړی د غټي وټی نه دی هغه وای چې اوس سوالګری ته مجبور سوی
په خاله شوی نه کې شی په پیدا سوی غیرم په پیدا سوی میړی می نه سزه یی پدې دی نه خارسم دغه نه څوک په کلی کور کې نه ویني چې ما شناخته کې دیونه باندې ما ته چې نه راک
د ونسن په لور پروت سیمو کې خلک شکایت لري چې په تیرو شلو کلونو کې په سیمو کې یو لړ کارونه سوی خود دې ژوند دی په اساسي ډول نه دی بدل کړی دوی شکایت کوي چې لکله طالبانو 15 میاشتې مخکې پر افغانستان بیا ولکټینګ کړه په دغه هیواد کې د بیوازلۍ اندازه هم پراخه شوه د دې ترڅنګ د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ځینو دودیزو مسایلو او شوزو ته په کم سترګه د کتلو موضوع هم د کلیوالو شوزو د ژوند د کړاو پیټی زیات کړی دی بشیر احمد نادم چې کلونه کلونه د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خبریال په توګه دنده ترسره کړې د کلیوالو ښځو د ژوند د نه بدلېدو علتونه بیانوي
یو تر ټولو عمده لامل یې په ټولنه کې د ښځو په اړه حاکم ذهنیت دی چې لا هم ښځې ته د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او هغه حقوق نه دی ورکړل شوی چې د اسلام دین ورته ټاکلی دی علت یې دا دی چې په دې اړه لډیر په خوا د خلکو د پوهاوی کچه ډیره ټیټه ده د دې ترڅنګ نور عوامل هم لري چې هغه کلتوري ستونزې او سنتي مسائل دي
د میدان شار په خوانی شارواله ظریفه غفاری وای د هغې معلومات شي چې په کلیوالي سیمه کې د ښځو وضعیت په وروستیو کې لا پسې خراب شوی دی
د کلیو وضعیت نه یوازې چې په تیرو لسیزو کلونو کې ښه نه و حتی اوس هغه وضعیت بیخي صفر ته تقرب کړی او بیخي بد حالت کې دی د اقتصادي وضع نه نیولې تر صحي تر ټولنیز په ټولو برخو کې د ښځو وضعیت دا محل په کلیو بانډو کې بیخي لسفر نه هم شاید منفی خواته تلای وی ځکه چې مونږ په خارونو کې لسونځو سره مخ یو
ملالی نورستانی چې له پانتون فارغه شوی وایي په کار دا په کلیوالي سیمو کې هغه شوزو ته چې د کورنیو مسؤلیتونه ورتر غاړې دي ځینې حرفوي کورسونه برابر سي
باید دوی ته حرفوي زده کړې کورسونه دي ورته برابر شي یو څه مصرفیت ورته پیدا شي تر څو دوی جسمن روحن آرامه واوسي
طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو سره د ښځو چارو وزارت منحل او پر ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تشکیل کړ طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې انجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ورکړي اوس بیا پر افغانستان واکمنان دي چې یو ور بیا پر ښځو ځینی محدودیتونه لګولې دي اوس هم د دوی نهي عن المنکر وزارت وخت نا وخت د اعلامیو په خبرولو سره پر ښځو خپل محدودیتونه زیاتوي هغه څه چې په ملي او نړیواله سطحه عکس العملونه پارولې دي په کلیوالو سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتري لپاره د ولسی جرګې په خوانی استازي ګلالی صافی وړاندیز کوي چې ښځې باید په خپلو حقونو خبرې سي
سوچ خپل ښځه د خپل د حقوقو او خپل مدني حق چې په قانون او په اسلام کې ورته دی خپل په پونی شي څه فکر نه کوم چې دا هغه فشارونه چې خلک ښځو باندې راولي چې ګویا اجاب سره قمرات کې یا کوم د سر دیني دی او کوم کلتوري دی دا هغه نشي تفریقه ولای هله من نیم چارت زر خزي خپل سواد لري چې په دین پوشي پر اواش پوشي او خپل په حق باندې پوشي چې دا تفکیک کولای شي چې کوم اصول دي چې باید اړین ته پابند اوسيږي او کوم اصول دي چې تخطیط نه کیږي او د دې په حق باندې تیر کیږي
د طالبانو وایندویانو د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بدلولو لپاره پر پلانونو د بحث لپاره زموږ اړیکې ځواب نه کړي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي څنګه چې ښځې ځینې مهال په کلیوالي سیمو کې له عام لید څخه لري پاتې دي په افغانستان کې د بشري مرستو پر مهال باید دغه ښځې هېرې نه کړای سي او د دوی اړتیاوې هم کم اهمیته ونه ګڼل سي
د کلیوالو خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د کلیوالو خزو د ژوند په اړه راپور واورید. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نشي تللی او ډېرې ښځې له کاره منع شوي. ازادي راډیو ته غواګیاست د رادیو ترڅنګ زموږ خبرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې هم لوستلی او اوریدلی شئ. زموږ پته د ازادي راډیو ټکی کام. همدا ډول کولای شئ د ازادي راډیو د ټولنیزو شبکو له لارې زموږ ټول مطالب واورئ. کولای شئ د فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام په لټون خونو کې د ازادي راډیو نوم ولیکئ او د ازادي راډیو تایید شوی پاڼې پیدا کړئ. له هغه وروسته چې کله مو تعقیب کړئ کولای شئ هغه مطالب چې ازادي راډیو یې خپروي د دې پاڼو له لارې تاسو ته هم در ورسیږي. ورو ورو اته بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. مخکې له دې چې یو ځل بیا البته مخکې له چې لاړ شو درسي ساعت خپرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز ته راوړو. د شانګهای د همکارۍ سازمان یو شمېر غړیو په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د ګډو همکاریو سند تصویب کړ. د هندي رسنیو د راپور له مخې په شانګهای تړون کې له سیمه ییزې ترهګرۍ سره د مبارزې جوړښت په نوم یوې ادارې پرون جمعه په دې هدف په نوې ډیلي کې غونډه وکړه. د هند د ملي امنیت سلاکار ویلي چې دا سند د هغو ترهګرو تنظیمونو په وړاندې چې په افغانستان کې فعالیت کوي تصویب شوی. د هندي رسنیو د راپور پر اساس د نوې ډیلي په پرونۍ غونډه کې د چین او هند استازو هم برخه لرله. د افغانستان میاشتې ټولنې په بلخ او غزنی ولایتونو کې پر سلګونو بېوزلو کورنیو د مرستو د ویشلو خبر ورکړی. دغې ټولنې پرون په څو ټویټونو کې ویلي چې د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په بېلابېلو کلیو کې 800 بې ځایه شویو بېوزله او وچکلۍ ځپلو کورنیو ته مرستې رسولې. دې ټولنې همدارنګ ویلي چې د غزنی ولایت په مرکز او ګیلان ولسوالۍ کې پر زرو سیلاب ځپلو کورنیو مرستې وویشلې. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي دغه مرستې د ترکیې لخوا شوي وي او هرې کورنۍ ته 15 کیلوګرام اوړه او یو بسته ژمنی توکي ورکړل شوي دي. د امریکا پراختیا پروګرام وایي په افغانستان کې داړو کسانو لپاره دیرش پروګرامونه پیل کړي. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو ویل شوی د دې لپاره چې په افغانستان کې ډیر خلک په کرنه او مالداري بوخت دي، ډیرې مرستې به په همدې برخو کې وي. په دې راپور کې نه دی ویل شوی چې د امریکا پراختیا پروګرام د یادو پروژو لپاره څومره پیسې ځانګړي کړي. دا پروګرام وایي چې په افغانستان کې کابو درویشت میلیونه وګړي غذایي امنیت نه لري او تر نومبر پورې به نږدې 6 میلیونه افغانان له بیړني بشري وضعیت سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې وویل چې امریکا ورڅخه غوښتي چې د تیلو د تولید د کمیدو لپاره د اوپک د غړیو هیوادونو پریکړه دې یوه میاشت وځنډوي. سعودي عربستان د اعلامیه وروسته له دې خبره کړه چې واشنگټن وویل د سعودي عربستان پریکړه به بیا واقعبونه وي. خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د سعودي د یو چارواکي په قول چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي چې امریکا دا غوښتنه د خپل هیواد د کانګرس ته منځپړاو ټاکنو په خاطر کړې وه. اوپک او متحدو هیوادونو یې د اکتوبر په 15 پریکړه وکړه چې د تیلو تولید به په ورځ کې 22 میلیونه بیرل کم کړي. د دوی دا پریکړه د تیلو د بیې د لوړېدو سبب شوه. او د روسیې یو جګپوړی او د بلاروس یو جګپوړی چارواکی وایي په نږدې ورځو کې به د روسیې په زرګونو سرتیری د هیواد ته داخل شي چې یوه سیمه ییزه ګډه پوځي ډله جوړه کړي. د بلاروس د پوځ د لوی درستیز مرستیال ویکتار تومار پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د یوې ګډې پوځي ډلې د جوړولو پر سر یوه موافقه نهایي شوې او روسیه به یې د ملا د تیر حیثیت لري. پرون د ورځې په پیل کې د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا ویلي وو چې د بلاروس 20,000 سرتیری به د روسیې لس زرو تر 15,000 سرتیرو سره په دغه ګډه پوځي ډله کې شامل وي. بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې کلک ملاتړی دی. درنو اوریدونکو، اوس هم لژمنې سره سم درسي ساعت خپرونه درته لرو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، یو بل درسی ساعت مو هر کله کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او جغرافیا تدریسيږي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي.
Thank you.
د لسم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا وه چې ښوونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډېر هغه مسافر دي او د هوا په بدلېدو او د پسرلي په راتګ سره افغانستان ته ستنېږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو او هغه اوبه دي. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته د اوبو دوران بیانوي. ښوونکی به دا راته ووایي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجودې دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل د ځمکې په کورې غونډاره کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي چې د دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته ور وګرځي، چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کیږي. اوبه په طبیعت کې په دریو بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول د ګاز حالت، اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د ګاز حالت غوره کوي. دوهم جامد حالت، اوبه د سانتیګراد له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلۍ، کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. درېم مایع حالت، اوبه هغه وخت په اوبلنه مایع بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه له صفر څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو، یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسپیر، اوبو هایدروسپیر او حیاتي کره بیوسپیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له بړا څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په براس بدلیږي. هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خواته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایطو له امله د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشبع کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼې شي او د تکاثب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري، د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي، وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد شي بیرته د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکي چې کله ځمکې ته راشي په بیلابیلو بڼو جریان مومي. یو څه ډیر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي. یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براس او هوا ته ځي. یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنې ترانسپارټیشن کیږي. د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي، ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي. هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي د ځمکې لاندې اوبه زیرمې جوړوي. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي. ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي. د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي، خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بیلګه ده. نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړي یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي. د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري.
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی، خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بیلابیلو برخو بهیږي، چې د دې جملې په ځمکه کې جذبېدل د نباتاتو لخوا جذبېدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي.
درسي ساعت لا وم تر دول سمتولگی د جغرافی، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ول سمتولگی درنوز د کونکو درسي ساعت ته خرغلاست. تیر اونۍ موک او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست. خوونکی دا راته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکیچ شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ وو او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنگزغالو کان دی. لکون کې به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمینی اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترېنه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان. د کرکرو کان د پلخمري ښار څخه 10 کیلومتره لري جنوبی ختیز ته د کرکر لغره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړی 2 یا 3 متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې پارک شته. یو شمیر سکاره خام سکاره او یو شمیر سکاره پاخه سکاره. دغه خام سکاره ډیر دود کی او زیات کاربن تولیدی، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډیر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجری لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي، بیا په خلکو باندې خرڅوي. خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکم قوه ډېره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي، بیا د ټن پر حساب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15 کلونو څخه د اشپشتې د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1400 هجری لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي، چې دا ډېر لوی رقم دی. 3800 ټنه. نوموړی کان د پلخمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځنۍ توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي. بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دی. کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دی. یو د کرکر ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دی، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دی. نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلوخمری د سیمنټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټې اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونۍ ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
خون کې مواورې دل چې د کارکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په بلخمری کې د سمنټو په تولید کې ترې استفاده کیږي. لامدې امله په دغه ولایت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت را کم کړی او کیفیت یې ورته لوړ کړی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. خوونکی په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راته وویل چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان صاحب العبور سیمې وې چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخته د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیې د درسونو په سلسله کې په 12 ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې ښوونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې له مخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بېلېږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوی دی. د پامیر او واخان لوړه سطحه د سمندر له سطحې څخه 6000 متره لوړوالی لري. د امو او د سند د سند ترمنځ بیلیدونکې ساحه ده. دغه دواړه سندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطحه د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغانی ساحه چې ډیر لږ بر لري د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډیرې مودې څخه د بحث لاندې و. د 1803 او 1808 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل، ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبرې وشوې. خو څرنګه چې د امو د سیند سرچینه په څرګند توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې، ځکه ځینو فکر کاوه د امو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروري وه. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1895 میلادي کال کې چې د 1202 مریز کال سره سمون خوري، د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران، میجر جرلو د انګلیسانو د هیئت مشر او فیفرو شوایکوسکی د تزاري روسیې د هیئت مشر وو. د کوچنی او لوی پامیر په سیمه کې په مذاکرې پیل وکړ. دغه مذاکرې نه میاشتې اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل شو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې یې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بل سره نښتې. نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي، نو واخان یې بې پوښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سرحدي کرښه د زرکول د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1980 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو. روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې لخوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې. په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسي جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د پادشاهي په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پیل شوې. په 1946 لمریز کال کې چې له 1950 میلادي کال سره سمون خوري موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ تثبیت شي. نو له همدې امله شمال ختیځ برحات چې د یولی له درې څخه د یو کوز په بڼه د کلیک تر غاښه پورې چې د واخجر غاښې په جنوب ختیځ کې پروت دی د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 کیلومترو په اوږدوالي د 1943 لمریز کال د زمري په میاشت کې په پنځه ډول د پیلرونو په نصبولو علامه گذاري او تثبیت شو.
کې درنو زده کوونکو په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي سیمه په 1946 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه ترنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلې چې د یو څه خوځان بل ډول خي؟ دا چې ولې ځوانان د جالي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څوي، او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدي شي، په همدې اړه مو لټولن پو عبدالرشید لودین سره مرکه کړي. لودین صاحب په فایل کې دا راته وایي چې ولې ځین ځوانان جالي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینې سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کړي یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کړي. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینځ کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او په لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي. خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. در بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
رغلی